پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وی دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړی دی. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډېر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسم بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په دیارلسم بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د جګپوړو مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او عزلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. محمد محقق د 1398 د سرطان د 9 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. تمده چه پا دوحه که ده طالبانو لاستازو سره ده امریکایی چارواکو خبری نن ده څلورمی ورځی پا مخه دوام بکری. پا قطر که ده طالبانو ده دفتری وی سرچینه تیر ماشام آزادی رادیو تو بویل ده افغانستان ده سولی لپاره ده امریکا ده بحرانو چار وزارت ده زنگری استازی زلمی خلیلزاد پا مشیل امریکایی چارواکو سره ده دی دلی ده استازو خبری پرون ده درهمی ورځی لپاره پایته ورسیده او پریکره وشو چه ده خبری نن هم دوام بکوی. سرچینه زیاده کرده ده طالبان بانو استازی تمل لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خبره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرژوبلو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل چې تیره ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې 50 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی رضایی وژل شوي طالب مشران د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال ولسوال مولوي خان آغا، د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د محکمې رئیس حفیظ الله او بل د دې ولسوالۍ مالی مسؤول یاد کړل. د دې په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای حمله منځ وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری یې له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي. د IOM د راپور له مخې له ټولو نږدې 22,000 کډوالو څخه چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته ستانه شوي، نږدې 1,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له پاکستان څخه د ستنېدونکو کډوال د هغو کډوالو په پرتله چې له ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي خورا ډېر و. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اورئ. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یوه ناڅرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوه. دا خبر هغو چارواکو او مدافعانو کړي چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل وو. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. نه پنځوس کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږېدلې او له انګریزي ژبې ایران پرس تلویزیون سره یې کار کاوه، د جنوري په دیارلسمه توقیع شوه. تهران چې له واشنګټن سره له مخکې اړیکې ترینګلې دي، د میرمن هاشمی د توقیف په وړاندې له غوسې ډک غبرګون ښودلی او له توقیف یې د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډېر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد رسمي خبري اژانس نن خبر ورکړ چې کیم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دوهمې پلان شوې کتنې ته ښه تخنیکي تیاری نیسي. د خبر له مخې کیم جونګ اون ویلي چې پر دې چې ولسمشر ټرمپ مثبت فکر کوي، باور کوي، نور هم صبر کوي او په ښه نیت او په ګډه به له امریکا سره ګام په ګام هغه هدف ته ورسیږي چې دواړو هیوادونو ټاکلی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به زموږ په خپرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. په موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې د دوهې د خبرو اترو په اړه چې پکې امریکایي هیئت له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د طبقاتو په اړه معلومات در سره شریکو. همدارنګه به په همدې موضوع یعنی د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په خبرو اترو باندې د حکمت الله زمی سره چې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال د مرکه هم ولرو. د کونړ د پیشتری اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوی سړک کې کندو کپار دی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. د دوی په شکایتونو مو هم خبرو که وختونو رپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه، ستاسو پیغامونه او یو کلی زر غږونه ډرامه هم په همدې خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه شوی دی. دا چې څنګه ولی هم د اوس را سره له کابل نه اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، په موضوع به نور له تاسو واورو.
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې ګوښه شوی دی. په فرمان کې راغلی چې د اساسي قانون د څلور شپیتمې مادې د دیارلسمې فقرې له مخې ښاغلی محقق له دندې عزل شو. د اساسي قانون په څلور شپیتمه ماده کې د ولسمشر د دندو د صلاحیتونو په اړه باندې راغلي، واکونو او صلاحیتونو په اړه. او په دیارلسمه فقره کې بیا راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول دا د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. دا فرمان په داسې وخت کې ورکول کیږي چې مخکې له دې څو ورځې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ. هلته یې د حنیف اتمر په انتخاباتي ټیم کې د دوهم مرستیال په توګه نوملیکنه وکړه. خو په دغه فرمان کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. شایع د دې عمل چې مثلا ښاغلی محقق په راتلونکو انتخاباتو کې د یو انتخاباتي ټیم د دوهم مرستیال په توګه باندې کاندید دی، د دې عمل لري شوی که څنګه. خو دا په داسې حال کې ده چې څوک چې په ولسمشر په توګه ادم رسیالانو په توګه ځانونه کاندیدوي هغه او هغه دولتي کارکونکي وي دولتي وظیفه لري هغه باید د انتخاباتو د قانون لمخې باید استعفا ورکړي چې مخکله دي چې ولسمشر غنی لاړ شي د نوملیکنه وکړي د لومړی مرستیال امر الله صالح چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د پامغه شپه خپل استعفا وړاندې کړه او وروسته له هغې نه ولاړو نوملیکنه وکړه خو په هر حال وروسته دې به مونږ په دې باره د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې بشپړ راپور ولرو چې لامل څه وایي
خپل اجرایه ریاست او تر اوسه پورې خو خپل محقق کوم عکس العمل نه دی
دغه خبره نوی ده نوی ده همدا شیبه چې تاسو سره شریکوم فقط په یوسو د خو کې دا کار شوې ده هم څه په راتلونکو خبرونو کې ان شاء الله
مننه تورمن صاحب مننه تورمن صاحب موږ به په روانو خبرونو کې مننه ډیره موږ به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو په روانو خبرونو کې او د ولسمشر د دغه فرمان په اړه چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال خغلی محقق یې له دندې لرې کړې په دې اړه به خپله د خغلی محقق د عکس العمل د ترلاسه کولو هڅه هم وکړو همدارنګه دا چې اجرایه ریاست په دې اړه څه وایي دا به له هغوی سره هم وڅېړو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی دوی تم لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړی شي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي د دې ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوه پروانه غونډه کې خو پرمختګونه ته په تمه دي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولای سي د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوحې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنا ده چې د هغه زلمی خلیلزاد طالبان ته قناعت ورکوي تر څو چې هغه د حکومت مرکچی پلاوي سره کینی زمون پلاوي د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوي ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو د بندیانو آزادول لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونو لري کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روان خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي
که څه هم په قطر کې له طالب استازو سره څلورمې ورځې ته د زلمی خلیلزاد د خبرو غځېدل د افغان سولې په تړاو د حکومت او طالبانو مخامخ ناستې ته هیلې زیاتې کړې خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ چارواکي په دې باور دي چې ښایي له دې غونډې هم مطلوبه نتیجه راونه وځي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظیمي د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل خلیلزاد به د طالبانو لخوا خبرو ته ځنډ وروسته اوس ډېر احتیاط سره مخته ځي خغلی عظیمی دا هم وایي چې د سولې د هر ډول خبرو په تړاو د طالبانو پریکړه کوونکي قطر دفتر نه بلکې د کوټې شورا ده. له خغلی عظیمی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه په قطر کې د روانې غونډې په اړه پوښتلې.
د دې دا لومړی مجلس نه څلور ورځې وخت نیسي. تیر اول مجلس په قطر کې چې وشو هغه درې ورځې وخت ونیوي. زه فکر کوم دا بحث هم د درې ورځو لپاره شاید وشوي چې په موضوعاتو باندې تفاهم نه سره رسېږي. زما دغه پوهاوی دا دی، زما فکر دا دی چې قطر دفتر سره خلیزاد په پوره معنا باندې د سولې یو بحث نه رسېږي. قطر دفتر یو پیام وړونکی، پیام راوړونکی ادرس دی طالبانو چې دې سره به مذاکرات کیږي، خبري به کیږي، مګر اخري فیصله بیا د کټ شورا ته، خپل رهبری شورا ته خبر ورکړي، دا غي ورسته بیا فیصله نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا مجلسونه څلور ورځې وخت نیسي. دا یو نیک کام دی، دا یو مثبت کام دی، مګر هغه تقاضا نه سني کولای چې د دستي یو اصول ته ورسي. زه فکر کوم دا مذاکرات دي چې طالب څه غواړي، امریکا څه غواړي، پر هغه باندې بحث کیږي. بیا به بیرته خلیزاد وزي واشنگتن ته د هغې غوښتنو دغه به راوړي، جواب به راوړي، او طالب وزي بیا کوټ شورا ته، رهبری شورا ته د هغې.
یعنی ستاسو په نظر باندې په دې ناسته کې هم شاید دوی کوم نتیجې ته ونه رسیږي او شاید دغه ناستې نور هم دوام وکړي؟
دا ناسته به آخري ناسته نه وي. دا په دې کې فقط چې طالب څوک د امریکا څخه غواړي د وتلو کم دغه چې مهالویش ټاکل کیږي په دې باندې پات کې دا نه هی فیصله کیږي.
خود خلیزاد نه تر دې د افغانانو تم داده چې د ناستی را لنډ کی او د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو زمينه برابر کی. څه فکر کوي چې خغلی خلیزاد په دې بریالي شي په دې ناسته کې چې د افغان حکومت سره د طالبانو د ناستی مخامخ ناسته زمينه برابر کړي؟
زه فکر نه کوم. طالبان په یو شی باندې چې ډېر زیات دغه پخوانی مجلسونه چې ملغ وسول هغه په دې خاطر چې خلیزاد په دې باندې کوشش کوي چې طالب اواداره کې کانی کې چې باید افغان حکومت سره مخامخ شي، نیو بل دای چې نور هیوادونه راوستل. نو زه فکر کوم خلیزاد به تر پخوا ډېر محتاط احتیاط باندې قدمونه اخلي. د پخوا کې به یو څه ډېر د غټ سره سره تلای، مګر زه فکر کوم ډېر د احتیاط نه، لا احتیاط نه به کار اخلي، چون چې د دې امکان شته چې طالب بیا وایي چې زه مذاکرات کوم یا مذاکرات لاغو کی. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم خلیزاد به خپل د غوښتنو په بنیاد باندې چې طالبان سره لري ډېر احتیاط نه کار واخلي، او هغه غوښتنې چې طالبان ته د منلو وړ نه، زه فکر کوم دوی په دغه اول سر کې په اول مجلس کې چې مثلا د باد یو بمبست نه دی، بیا مجلس ته سره کښېني، په دا وخت کې به فکر نه کوم چې دوی مطرح کیا بیا د فشار پروت.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مو مرکه اوریده. اوس هم فیروزه عزیزی د افغانستان څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان مسافر قوقلی نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړ چې نه یوازې پاکستان بلکې هند، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ته د تیر میلادي کال په نهه میاشتو کې د افغانستان صادرات 9% زیات شوي دي. ښاغلی قوقلی بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړېدو لامل د تولیداتو زیاتوالی یاد کړ او وی ویل چې د وارداتو کچه هم ځکه راټیټه شوې چې اوس په کور دننه د اړتیا وړ توکي تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې دغه هیواد ته د افغانستان صادرات 40% زیات، خو برعکس افغانستان ته د پاکستان واردات 80% راکم شوي دي. دغو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د دولتي بانک پر حواله لیکلي چې له افغانستان نه د ورتلونکو توکو کچه د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې په پرتله په دسمبر کې 2.5% زیاته شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په هلمند ولایت کې په 200 جریب ځمکه کې د پستو بڼ جوړیږي. دغه وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له مخې د یوې خصوصي مؤسسې په همکارۍ په دغه ولایت کې د پستو بڼ جوړیږي او ورسره په یاده برخه کې یو څلوېښت بڼوال هم روزل کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې 134 تجربه د پستو بڼونه جوړ شوي وو چې د ښو پایلو او حاصلاتو له امله اوس ګڼ شمېر نورو خلکو هم په خپلو شخصي ځمکو کې د پستو بڼونه جوړ کړي او پکې په کاروبار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 شل افغاني، یو درنی منای بوري وريځه 2000 افغاني، شپارس لیتر غوړی 1000 افغاني، یو لیتر پټرول تیل شپږ 50 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل شپږ 50 افغاني پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغاني په دې ډول تبرک کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 50 درس پوله، یو یورو 50 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني، زر ایراني تومان شپږ افغاني اویا پوله، زر هندي کلداري 15 شپږ افغاني او زر پاکستاني کلداري 500 شپږ درس افغاني.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی فیروزه عزیزی و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه در واورول. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پایل شو، وروسته لاغې پراخ شو چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوی حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې له نوي موازي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. تکل سره په وینزویلا کې موقت حکومت څنګه او د چا لخوا اعلان شوی؟
مننه. په وینزویلا کې تاوتریخوالی او تشدد پرون د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو سره پیل شو او په دې ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه اعتراض کوونکي ووژل شول. د امریکا متحدو ایالاتو او د سیمې ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر مادورو په غیر دیموکراتیک چلند له کبله انتقادونه کړي دي. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روانه ده چې د حکومت سیاسي مخالف او ځوان رهبر له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی او سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. مخالف رهبر خوان گوایدو په ملي اسامبلا کې چې تر ډیره د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې ده، د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د پراخو اعتراضونو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. گوایدو وویل چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتېدلي دي، یوازینۍ لاره ده. گوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې ویل، موږ پوهیږو چې دا کرښایي ناوړه عواقب ولري. نوموړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید، ځکه داسې اوازې وې چې ښایي حکومت یې ونیسي.
دا حکومت چې ده اعلان کړی، دا کومو هیوادونو په رسمیت پیژندلې؟
د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ګڼ شمېر هیوادونو او زمونږ سیمې ته نږدې د وروستیو خبرونو له مخې ګرجستان لکه په خپلو کې چې سلا سره کړي وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د گوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې لپاره کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلکو په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد خبره وکړه او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه وکړه.
په خپل د ولسمشر مادورو غبرګون څه دی تر اوسه؟
ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر وکړ، خو واشنگټن ویلي چې د مادورو دا فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه لکه د دې هیواد محکمه تر دې دمه ملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په خپله وینا کې په عین حال کې له خپلو د وینزویلا له متحدانو نه هم د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه احمد تکل. دوستانو، په وینزویلا کې د پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته دغلته د اپوزیسیون د مشر لخوا موازی حکومت اعلان شوی چې د نړۍ یو شمېر لوی هیوادونو یې ملاتړ اعلان کړی دی. زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د پیشدری اوسیدونکو شکایت کوي چې لوی سړک کې کندو کفاره او موټرو لته غراته غوتلې. دغه سړک چې مرکز صدابات مانوګي ولسوالۍ او نورستان یو لبل سره وسلبي او برخې د نړیوالو سوکون لخوا پقشي و خو سغه جوړه برخه هم ویجاړه شوې. د دې موضوع تفصیل به لوره لان وري نوابرو.
د پیشدری اوسیدونکو ویلا صدابات تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی چې دوی او د نورستان اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیشدری ولسونه لاڅکه چې د چپی دری ولس ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې موږ مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاڅکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسدآباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول. د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د الوخت د امریکایي قواو د پیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ باندې جوړ شوی، بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب یو جوړول یې ټوله تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان لوالان تر نورستانه پورې سخت خراب دی.
د چپی دری اوسیدونکو مولوی یوسف خان د سړک د خرابوالي پاړه وایي
موږ د سړک نه داسي لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسي یتیمان فاج. چغان نه راغلی ته د دې د پورې دې ته پوخ سړک نه ورکیږي. بیم دې ته موږ پوخ سړک یو چې موږ سړک پوخ دی تر مانونګي او په خلی کې رسېدلله. خو د چپی دری ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول منگا تگی دی سرکی منگا دیر انتظار کهو چی دا سرک با اللہ پاک جوڑ.
خلق له حکومت غواړي چې پخوا کومو کسانو د پیج او صدآباد سرک جوړ کړي هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولې. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سړک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سما څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیبی خو شي، چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سړک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکي کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپ اداري سړک منظور شو. دا سړک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زما چې داسې سړک به جوړیږي، داسې به داسې شکل ډیزاین کړی ده، د ډیزاین کار داسې پیل کړی ده چې په هر کیلومتر کې یو لو گالری دا اسگاہ کے وہ دو ہوٹل بھی مثلا نور شان بھی اس شل کیلومتر سڑک شروع کی منظور سے پڈیر لوڑ کے مات.
د یادونی وړ ده چې د ننګلام او اسدآباد سړک په 2009 کال کې بشپړ شوه. په نور سړک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج دره کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول نو هغوی هم په نورستان او پیج دره کې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسدآباد سړک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سړک قیر شوی دی.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والا دی سربی اوسیدن کا اشرف علی احمدی بانے گا کم پاکستان سفارتی غرط رشپت روان دی 3000-15000 روپے اخسل کی گی حتی در بزتی روانی دی دیر سخت بزتی بایر در زربا کی دی دیر 15000 روپے اخلی او کشیل کی گی کرا دی دی سفارت بل جتی انتقال کی لا بڑی رکھا خبری و سلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن پایې د 3 ګار نیټه کاسم را تبلانو میږم. دا ولس میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن لخوا څخه موږ تنخانه در کړو سوې. نور لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري او کنه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپله غور وکړي. والسلام علیکم. اولاد هلمند ولایت
السلام علیکم د بلوچستان ولایت د گیزاب د محلی سفرم لملا خبر کوم چې د ادمن مطلب ډیر خارزار دی د مدیر په معلومات کې نه معلومات خپل په څه بګوین نه درس نه شي نه راځي ورته وايي نه انګلیسي ورته وايي و د خپل ځکه نه خپل بسن نه درس نه مطلب د ازادي را د څه دا غشتنه ده دا خبر محترمین او د شاعر ورته د ادمن غمو خور یا صرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ورسوي چې هغه بوله چې رئیس ورسوي د ادمن مدیر شایسته مدیر ورسوي چې معلومین خپل کارو په څه ته ونه ګوري د خلکو بلکانو زحمت او ګوري شی ورته کینو دغه خبر د ربیر صدر مونږ نه کو تشکر
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.